مشه د مشال ریډیو د یو بلې یو سات خبرونه سره داود خټک در سره مو په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د شاعر لیکوال او مصنف قیصر افریدی د ژوند او کار په اړه حال درک.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او ولیکي.
اور دن کو دا مشال ریڈیو اخبارون پر سب شی ڈول تاستہ درکو او داغی وجہ دا چ مونگ یوش میر تخنیکی ستونز لرو او تاسو دا مشال ریڈیو اخبارون پر شارٹ ویوز نشی اوری دے او دغسی تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د ایپ ته لاري ووري نو ایپ سٹور ته ورشي الته مشال ریډیو اولی کې نارنجي رنگ ایپ به تاسو ته راشي دغه د مشال ریډیو اپلیکیشن دی او د دې لاري تاسو ټول خبرونه په صفاتو کې اوري دي شي دوه خبرونه ل شپږ نتر او د نه نتر لسو پوري دا نیخ پني غدي اوس هم پدې کې تاسو ګډون هم موږ سره کولی شئ د یارانو مشال خبرونه کې او د مشال ریډیو فیسبوک ته ورشي تازه ویډیو ګان مونږ شي دغه د مشال ریډیو یوټیوب دی د مشال ریډیو واتس ایپ دی د مشال ریډیو ټوئیټر دی او انسټاګرام دی هلته هم تاسو ته اکسونه ویډیو ګان او تازه راپورونه ترلاسه کیدی شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوې ده د اغرا پورچ په سر کې تاسو ته مونږ وې د مصنف او لیکوال او شاعر قیصر افریدی د فن او ژوند په اړه دا راپور له کراچي د مشال خبريال نیاز علي خان جوړ کړی دی او دا راپور په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو نو تر پای را سره اوسئ.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه. نن په دې خبرونه کې زیم نیاز علي د کراچۍ نه د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې تاسو د هیواد د بیلابیلو برخو نه د زده کوونکو، پوهانو، لیکوالانو خبرې او د هغوی د ژوند او د کار په اړه به تاسو خبرونې اوریدلې وي. خو نن په دې خبرونه کې زموږ سره میلمه دی د کراچۍ نه قیصر افریدی صاحب چې د څو کتابونو مصنف هم دی، یعنی کتابونه هم لیکلي دي، شاعر هم دی. د پښتو ادب او ژبې لپاره دوی په کراچۍ کې بیلابیلې غونډې هم کوي، کار هم کوي. نو قیصر افریدی صاحب د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو.
مننه کوم نیاز علی، ستا هم مننه کوم، ستاسو د ادارې هم مننه کوم چې ما ته هم په خپله اداره کې یا د خبرې ادارې په توسط باندې د سوالو موقع راکړه. دعاګو یم چې خدای دې تاسو دغه سې روانه ودان لري.
خپل نوم قیصر افریدی دی کنه دا متخلص دی؟ دا نوم مو څنګه کې خودو؟
نو ولا دا بدرته یم چې دا یو ڈرامائی ونی صورت حال دے تک چې زما خپل نوم چې دی بنیادی طور هغه پایاب دی، پایاب شاه. خو نو بیا دی پایاب پورې داسې کیسې شته دي چې هغه که موږ دلته بیانوو ظاهره ده یو وخت به اخلي. خو په لنډه به دا درته ووایم چې په ابتدا کې چې کله ما د شعر و شاعرۍ سره علاقه پیدا کړه نو ما به لیکل کول، خو هغه لیکل ما شعوري کوشش دا کولو چې د خلکو نه پټ وساتم، ګوښه یې وساتم. د هغې دپاره ما عملاً دا وکړل چې د قیصر په نوم باندې، د قیصر افریدی په نوم باندې ما لیکل شروع کړل. دا داسې وګڼئ چې په سوسایټي کې یا په ټولنه کې یو فرضي نوم وو او زما د شاعرۍ دپاره هم یو فرضي نوم وو. خو دا دی چې دغه فرضي نوم مخ پوڑان دی دس یو مستقل ادبی نوم شکل واغستو چنن کس او گورم نو ډیر خلک می د کیسر افریدی په نوم پیژنی او د پای افشا په نوم باندې می ډیر خلک نه پیژنی.
استاسو د شاعری اړخ طرف ترازو خداغي مخ کی تعلق مو د کمی سم سره د کوم ځای کی وزای کی دلی او کراچی تمو بیا څنګه راتګو کو بیا د کراچی څنګه شوی
او ریدون کو تب اول خو تفریحی تور دا یادګرنه وکم چې د الله خو ژوند دیم په دې نوم باندې ما خپل ځان لیک لیکلی دی یا ژوند لیک به ورته یا څنګه چې په اردو کې ورته خود نوشت ویلی شي او دا ټولې کیسې ما په هغې کې بیان کړي هم دي که مثلا د چا لاس ته هغه کتاب ورشي نو هغې پکې هلته کتلی شي چونکې دلته سوال مخې ته راغلی دی نو د هغې د جواب په طور به دا ووایم چې زه د پېښور سره نږدې نیم قبایلي سیمه په هغې کې بوړ نوم یو کلی دی په هغې کې پیدا شوی یم او دا علاقه چې دا اوس چې کله د قبایلی سیمه دغه سره زم شوی
پښتونخوا
سره زم شوی نو د هغې نه پس د دې ته چې کوم نوی نوم ورکړلی شو هغه حسن خیل سب ډویژن دی نو په لویه کې به زه دا وایم چې زما د حسن خیل سب ډویژن سره تعلق دی.
کراچۍ ته مو کله تګ وکړو یا را تګ وکړو او مونږ ګورو چې تاسو زیاتره ژوند مو دلته هم تیر کړو نو دا راته لږ وایي اورېدونکو ته.
کراچۍ داسې یو ښار دی چې که زه ووایم چې دې سره یوازې زما نه زما د پلار هم تعلق پاتې شوی دی زما د تربور هم ورسره تعلق پاتې شوی دی او زمونږ د ټول خاندان ورسره تعلق پاتې شوی دی. په دې لحاظ کله تلی کله راغلی زم څو ځله کراچۍ ته تلی راغلی یم خو په دې تلو راتلو کې ځینې حالات مخې ته داسې راغلل چونکې مسله په لویه کې معاشي ده نو کراچۍ ته مونږ د دې معاشي دغه دپاره تلو راتلو او په دغه تلو راتلو کې بیا ځینې حالات مخې ته داسې راغلل چې مونږ مناسب وګڼله چې مونږ دلته مستقل همدلته کې سټل شو نو دا تقریبا چې څه 15 کاله کېږي چې زه په کراچۍ کې اوس سره د بچو سره د خپل کور مستقل دلته کې اوسېږم.
چې د 15 کالو راهیسې په کراچۍ کې یو ستاسو په څیر نور مونږ ډېر هم خلک د معاش لپاره کراچۍ ته راتګ کوي شاعرۍ طرف ته بیا ستاسو رجحان چې کوم دی هغه څنګه راغی د چانه متاثره شوی کنه دا شوق مو څنګه پیدا شو؟
ما یو حواله مخکیم درکړی چې دا ټولې کیسې ما په خپل کتاب کې لیکلی دي خو دلته خبره بیا هم ریپیټ کوم دا زما په خیال سره د عیب خبره نه ده خو کراچۍ ته د راتلو سټل کېدو نه مخکې د شعر او ادب سره زما تعلق پیدا شوی دا تقریبا د 1980 چې کومه لسیزه ده دا هغې خبره درته کوم. نو کراچۍ ته د راتلو نه وړاندې زما تعلق د شعر او شاعرۍ سره پیدا شوی و او هغه داسې دی چې هغه مرحله وار زما یو شوق پیدا شوی او داسې نه ده چې ګنې زه برای راست په شعر کې د چانه متاثره شوی وم. د دې نه مخکې زما د موسیقۍ سره یو شوق چلېدلی دی دغه موسیقۍ په هغه موسیقۍ کې بیا داسې دي چې زمونږ د سیمې ته به چې کوم مجلسیان راتلل په واده خادۍ کې نو هغې به عموما دا و چې د ځان سره به چې کومې کیسې راوړلې او هغه کیسې به په میدان باندې اورولې مثلا د یوسف خان شیربانو کیسه مثلا د مومن خان شیرینې کیسه یا د توردل او شهی کیسه دغه کیسې چې دی به دې سره به زما شوق را پیدا کېدو چې دا کیسې زه واورم چې دا کیسې زه ولولم. نو د هغې دپاره به زیاتره بیا دا و چې که څوک په پېښور ښار ته تلو نو ما به ورته وی چې د کیسه خانه نه ما ته فلانې کیسې کتاب راوړه هغې به کتابونه ما ته راوړل ما به لوستل او دا دی چې دلته زه دام نه شو ویلی چې د هغې په لوستلو زه پوهېدم که نه پوهېدم ځکه چې اووم پورې مې سبق ویلی و د هغې نه پسته بیا ما سبق پرېښی و خو دا یو شوقیه غوندې کیسه ده چې زما مخې ته دا مسله ډوره پېښه شوې نه ده چې ګنې زه دا کتابونه لوستلی نه شم.
زده کړې یا سبق ته بیا تر کومې پورې ویلی دی؟ تاسو خبر وکړه چې ما چې کوم وخت کې به کتابونه راتلل نو زه هغه وخت کې یوازې په اووم یعنی اووم پورې مې صرف زده کړې کړې.
او دا حقیقت دی زه سکول کې رښتیا درته وایم ډېر قابل وم او د استادانو افتخار وم دومره هده پورې قابل وم خو اووم ته چې زه را رسېدم یو خو د قبایلي سیمه یا نیم قبایلي سیمه داسې وي چې په هغې کې د سکول او د تعلیم د دې سیزونو اهمیت چې وي دا ډېر کم وي او په هغه وخت کې خو بیخي ډېر کم و یعنی د اوس نه شپېته دوه شپېته کاله مخکې چې ته اندازه واخلې، نو دا به جو په هغې کې آزاد خیالي او اره ګردي دا سیزونه چې دې ته ډېر اهمیت ورکولی شي. بل غرایزه علاقه ده، پس په دې غرونو او رغونو کې ګرځېدل او دې سیزونو ته به هلکانو ډېر زیات رجحان ساتلو. نو دا هلکانو په دې ګروپونو کې زم ورغلی و، زما هم رجحان د هغې نه څه مختلف نه و. بس دا دی چې اووم پورې مې سبق ووی، د اووم نه پس ته زما نه سبق پاتې شو. خو دا یو ډېر عجیبه اتفاق وشو چې هلته د نصاب کتاب چې دی هغه زما د لاس نه وغورځېدو او دلته د ادب کتاب زما لاس ته راغلو.
اووم پورې تاسو وایئ چې موږ زده کړې کړي دي، که زه خطا کېږم نه نو شاید شاوخوا څوارلس کتابونه د پښتو ادب په اړه، د تنقید نگاري چې ورته وایي د هغې په اړه، او بیا په شاعرۍ باندې ستاسو زیاتره کتابونه چې دی مخې ته راغلي دي. نو اوس په خبرې وکړو ستاسو د شاعرۍ په اړه، چې په شاعرۍ مو څو کتابونه لیکلي دي او هغه مطلب که نمونه اورېدونکو ته موږ لږ واخلو.
داسې ده چې زما تر دې وخته چې کوم چاپ کتابونه دي هغه ټول څوارلس کتابونه دي. بیا کوم ناچاپ دوه کتابونه چې دي، که دا ورسره حساب کړو نو تر دې وخته ما شپاړس کتابونه لیکلي دي.
دوه نور کتابونه لکه چاپ کېدو ته نږدې دي تاسو لیکلي دي؟
جی، چاپ کېدو ته نږدې دي. نو که هغه ورسره شي دا شپاړس کتابونه شول، او په دې شپاړسو کتابونو کې اووه مجموعې چې دي دا د شعر دي، د غزل دی او د نظم دی وغیرہ، او دا باقی نه کتابونه چې دی دا بیا د نثر دی. نو په نثر کې او په شعر کې، اوس د شعر په باره کې زه په خپل شعر باندې په خپل خو تبصره نشم کولای، خو دومره خو یو سړی هغه خود شعوري غوندې احساس لري د ځان سره. نو زه ګڼم چې نه مې پکې خپل وخت خراب کړی دی او نه مې پکې د اورېدونکي یا لوستونکي وخت خراب کړی دی. بس چې د وخت کمی غوښتنې دي، دغه غوښتنو سره چلېدلی یم او دغه غوښتنو سره اوس هم روان یم. د نثر د کتابونو به دا درته ووایم چې زما یو کتاب د لیک او تخلیق په نوم چې کوم د نثر کتاب دی، دا په باچه خان یونیورسټۍ کې په نصاب کې شامل دی. نو د دې نه ته خپل هم قیاس کولی شي، او کوم چې ویورز دي اورېدونکي دي هغې هم قیاس کولی شي چې په نثر کې هم ما اسې وخت نه دی ضایع کړی ځان ته، نه مې د لوستونکي وخت ضایع کړی دی، بلکې تر ممکن حده ما دا کوشش کړی دی چې زما کتابونه که د نثر دي که د شاعري دي، هغه د یو داسې معیار ولري چې هغه تر څه وخته پورې خپل ځان په خلکو کې ثابتولی شي. نو دغه چې څه دي ستاسو په وړاندې دي، او په راتلونکي وخت کې به بیا راتلونکی چې کوم جنریشن دی نسل دی هغې به فیصله کوي، هغې په باره کې مونږ پیشګي ته ورسه نه شو ویلی.
ستاسو کتابونه که د شاعري دي او که د نثر دي، هغه چې د کتب میلې چې لګي، د یاد کتابونو چې کوم نندارتون لګي په کراچۍ کې یا د هیواد په نورو برخو کې، موږ په هغې کې هم لیدلی دي. اوس چې دا ډیجیټل دور راغلی دی، دی ستاسو په خیال چې کوم کاغذ دی یا چې کتاب دی هغه باندې څه اثر غورځولی دی؟
بالکل، زه په دې معامله کې خبره کولی شم او هغه خبره کولی شم چې تر څومره حده پورې زه خبر یم یا پوه شوی یم. مسله یوازې دا د ډیجیټل د غم نه ده. د دې سره سره که مونږ د پښتونخوا حالاتو ته وګورو، چونکې زمون تعلق د پښتو ادب سره دی، زمون چې کوم کتابونه دي هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري، او د پښتو ژبې که د دې نه وړاندې کوم ګراوند وو یا د دې نه پسته کوم ګراوند وي، نو هغه به هلته وي چېرته چې پښتو ژبه ویلی کېږي او لیکلی کېږي او خلک پرې پوهېږي. نو دې زمن کې مونږ پښتونخوا ته اشاره کولی شو، افغانستان ته اشاره کولی شو، سویلی پښتونخوا ته اشاره کولی شو. خو دلته مسله دا راپېښېږي چې څومره دغه پښتون بیلټ دی، په دې کې د تیرو پنځوسو کالو نه چې کوم حالات وچلېدل، دې حالاتو د کتاب چې کوم مارکیټ دی، د کتاب چې کومه غوښتنه ده یا د کتاب چې کوم اهمیت دی، هغه ډېر زیات متاثره کړی دی. نو چې متاثره کړی دی، یو مسله خو دا ده چې په نن وخت کې څومره پبلیشران دي، نو د هغې سره چې کلم په دې ټاپک باندې ته خبره کوي، هغې درته اول ریزن دا مخې تک دي چې مارکیټ نشته، بازار نشته د کتاب.
نو پوښتنه زما دا وه چې ډیجیټل وخت چې راغلی دی، د دې د وجې کتاب کاغذ هرې ژبې دی، دا ګڼلې کېږي چې خلک یا زده کوونکي چې کوم دي هغه د وخت تېرېدو سره د دینه لري کېږي، یعنی د کتاب شوقین خلکو رجحان کمیږي.
بالکل، کته سو په سوشل میډیا باندې د صورتحال وکتلو، نو پلو یا پیمانه په دې حواله خبرې کېږي، تبصرې کېږي، او چې خبرې کېږي او تبصرې کېږي د هغې مطلب دا دی چې په حقیقت کې یو صورتحال موجود ده، او هغه صورتحال دا دی چې کوم سبب په خوا د کتاب نه زده کوله کېدل، نو هغه په کتاب پسې به د کوره بهر ته وتل غواړي، بازار ته به تلل غواړي. اوس په ډیجیټل نړۍ کې د هر څه هر سړي سره په خپل جیب کې په خپل موبایل کې موجود دي، نو دا غی سره په حقیقت کې نه یوازې ده چې د کتاب ډیمانډ چې دی هغه متاثر شوی دی، کم شوی دی، ځکه چې کتاب ته څوک هڅه نه کوي. د کتاب په ځای باندې مثلا په نن وخت کې دا چیټ جی پی ټی یو داسې شی راوتلی دی چې په داسې حالاتو کې چې تا سره یو داسې کتاب موجود وي چې هغې ته ته عالمي کتاب ویلی شي، په هغې کې ستا د هر سوال جواب موجود وي، تا ته درکوي، هر قسمه معلومات درکوي. نو زه دا ګڼم چې نه یوازې دا چې د کتاب اهمیت کم شوی دی، بلکې مخ په وړاندې به د کتاب اهمیت نور هم کمیږي. دا یو کیسه شوه. دویمه خبر دا ده چې یو ادب وي، یو ادبي کلتور وي. په ادبي کلتور کې زموږ چې کمې عملي هلې ځلې دي هغه شاملې وي، لکه تنقیدي اجلاسونه او مشاعرې وغیره چې دي. نو که زه لرې نه ځم او خپل دلته د جرس ادبي جرګې حواله در کما
هم دغې لراتلم. په کراچۍ کې به مخکې په وړاندې د جرس ادبي ټولنې لخوا چې کمې غونډې کېدې، نو هغه خو په میاشت کې به یو ځل یا دوه ځلې کېدې. ځینې خلک چې نور کم پوهان دي یا د ادب سره تعلق ساتي، هغوی دا ګڼي چې دا غونډې اوس نه کېږي یا کمې کېږي. نو دلته د خلکو لکه ستاسو په شان نور چې کده دغه ټولن نه کم غړي وداغوي کمې د کس وجه غنل کیږي؟
بالکل، د ټولو نه غټ چې کم سبب مونږ ټاکلې شو، نو هغه خدا دې چې ادبي ټولنو ته د دینه بمخ کې خلکو حاضری کوله، د یو خاص ادبي ضرورت تر مخه به کوله، او د دې ضرورت تر مخه به کوله چې هغه خپلم سواوري او د بلنم سواوري. اوس دا اری او سیس چې ده په فیسبوک کې اویلیبل ده.
قیصر صاحب دلته یو دما اخلو، یو سندره به وورو، او اوریدونکو مې روي د سندري رستو بیر ترازو قیصر افریدی صاحب چې په کراچۍ کې دي، ډیر سره موجود دي، هم په دې موضوع به په وړاندې سو.
سنگ داد ہوا کی سا، سنگ داد ادم کی سا، سنگ داد ہوا کی سا، سنگ داد ادم کی سا، دہرم کی سا، دزمزم کی سا، دہنم کی سا، سد چم کی سا، دا کسی دنورے پری گدا، رتا اکڑ بس دسنم کی سا، دسنم کی سا، دسنم کی سا، دسنم سنم، دسنم کی سا، دسنم کی سا، دسنم کی سا، کدی پریک دما، تز پریک دما، کدی خپل کما، تز خپل کما، کدی پریک دما، تز پریک دما، کدی خپل کما، تا چی خپل کم نو زګټم کیسا، تا چی پری دم نو زبلم کیسا، کګټم کیسا، کبلم کیسا، کبلم کیسا، کګټم ګټم دا کیسې دے نورې پری ګدار تو کړه دسنم کیسا، دسنم کیسا، دسنم کیسا، دسنم سنم، دسنم کیسا، دسنم کیسا، دسنم کیسا، دسنم سنم، دسنم کیسا. تمام شولو، اختتام شولو، اختتام شولو، جن تمام شولو، جن تمام شولو، اختتام شولو، اختتام شولو، جن تمام شولو، چرا یاد شي دا غم قصا، تور ما خام لکا دا ما تم کیسا، دا ما تم کیسا، دا دا غم کیسا، دا دا غم کیسا، دا ما تم کیسا، دا قصے دے نورے پریگی دا راتو کڑا بس دسنم کیسا، دسنم سنم، دسنم کیسا، دسنم کیسا، دسنم کیسا، دسنم کیسا، دسنم کیسا، دسنم سنم، دسنم کیسا، دسنم کیسا، دسنم کیسا، دسنم سنم، دسنم کیسا.
زه غلام غوثیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدن کو پدی خبرونه کی بیرتر ازو د سندری رستو په کراچۍ کی یو او نن را سره لیکوال شاعر قیصر افریدی سب سے د دوی سره خبرې کو. ها قیصر سب مون خبره کوله چې کم د کتابونو کی یا په ادب کی په لیک لوس کی د خلکو رجحان کم شوی دی، تاسو داغي وجوهات بیانول. آیا خلکو ته په نن زمانہ کی معیاری کتابونه ملويږي؟
تاسو د چې کم چرته خپل ادب علمی ادبیاتو سره مقایسه کو دا کی معیار خبره کوو. مثلا علمی ادبیاتو کې چې څومره ناولونه لیکل شوي دي، کم معیار لیکل شوي دي، افسانې دي، ډرامې دي، یا مثلا شاعری ده، نو هلته ډېر غټ غټ نومونه مخې ته راغلي دي، او هغه چې غټ غټ نومونه دي نو صرف د خپل معیار په وجه دي. نو د هغې سره مونږ ځان د مقابلې په تله کې خو نشو اچولی، خو بیا دا دی چې په خپل چاپرچل کې دننه مونږ دا هم نشو ویلی چې څه لیکلي شوي دي دا ټول اسې وخت ضایع کړی شوی دی. ځکه که مونږ دا خبره کوو نو دا به داسې وي لکه مونږ قدیم دور کلاسیک دور کې د خوشحال رحمان، حمید، کاظم خان، شهدا علی خان وغیره د دې نفع کوو. بیا چې جدید ادب ته راشو، لسی ادبي جرګه وګورو، د هغې چې کوم مرستیال و، کلندر مومند و، سنور حسین کاکا جی و، امیر حمزه خان شینواری و، او داسې یو ډېر لوی شمېر خلک کې شامل وو. نو داسې وګڼه چې مونږ د هغې نفي کوو، هغه د دې لایق قلم نه دی چې مونږ د هغې نفي وکړو، ځکه چې هغې کار کړی، ډېر کار یې کړی، او ډېر د معیار کار یې کړی دی. او د هغې ځای نه چې دا سلسله روانه ده تر نن وخته پورې، زه دا ګڼم چې پښتو ادب کې کوم کار شوی دی که د معیار که د مقدار په لحاظ باندې مثلا لږ هم وي، اگر چې لږ نه ده، خو د معیار په لحاظ باندې بیا هم زه دا ګڼم چې زموږ کوششونه چې دي اجتماعي طور، نو هغه داسې هم نه دي چې یو یک سر دې د هغې نه انکار وشي یا د هغې حوصله شکنی وشي. زه دا ګڼم چې وخت په وخت پښتو شعر ته، پښتو ادب ته چې کوم لیکوال په لاس ورغلي دي، نو هغه لیکوالو ډېر په اخلاص سره او ډېر په مینه صرف د دې لپاره چې د ژبې لپاره کار کوو، دغه اخلاص چې دی دې هغې په ځان لږه تنګ تنده تېره کړې ده، هغې په نیم وجود باندې کار کړی دی، خو کار یې کړی دی او ډېر د اخلاص سره کار کړی دی. نو زه ګومان کوم چې د هغې دې اخلاص ته په کار دا دی چې موږ د ډاډګرنې په نظر وګورو، د تحسین په نظر ورته وګورو. اوس ته اندازه کولی شي چې رحمت شاه صاحب یو نوم دی، یوازې دا نوم نه دی، دنیا ډېر خلک ډېر نومونه په ادب کې موجود دي، خو دې رحمت شاه صاحب که چرته د ژبې د ننګ او ناموس خبره نه وای، نو ده چې کوم د غربت ژوند تیر کړی دی او د غربت په دې ژوند کې ده چې کوم څه لیکلي دي او د څومره لوړ معیار لیکنې کړي دي، نو هغه په حقیقي معنی کې زموږ نه د داد دغه غواړي او دا حق لري چې هغه ته داد ورکړلی شي. دا دی چې که د دې سره زمونږ معاشي صورتحال تړلی وی، زمونږ هغه معاشي لالچ یا حیرس ورسره تړلی وی، نو دا امکان دی چې ډېر معیاري کار هم شوی، خو دا امکان دی چې ډو د سره معیاري کار شوی نه وی، ځکه چې بیا به هغه د ژبې د اخلاص مسله چې ده هغه به زمونږ په ادب کې نه محسوس دی. اوس زمونږ ادب چې دی که ډېر دی که لږ دی، که معیاري دی که غیر معیاري دی، خو په هغې کې دا یو عنصر چې محسوسېږي د ژبې سره، د ادب سره، د اخلاص، دغه عنصر زه ګڼم چې دنیا په ژبو کې ډېر کم دی.
زما پوښتنه دا ده چې په اوسني وخت کې زمنګ ځوان کل یا زمنګ د جبی ویونکو خلک د خپل جبی یا د ادب نه نوی ځوانان به خبره پاتې کیږي، یعنی دې طرف ته دا غوی رجحان ډیر کم دی. په خصوصي توګه کمنګ په کراچۍ کې خبرو کو چې دا د پاکستان تر ټولو غټ خار دی او هغه خار دی چې پښتانه پکې میشتي، نو دلته تاسو یا داسې نور هم لیکوالان چې د پښتو ادب جبی لپاره کار کوي کتابونه ولیکي هم، نو منګ د ګوتې په بند شمارل شو چې څو خلک دي چې هغه دا کتابونه دلته لولي. زیاتره کتابونه بیا موږ یا خیبر پښتونخوا یا زموږ د بلوچستان چې کوم پښتون میشت سیمې دي هلته، یا افغانستان ته، یا بهر نړۍ کې چې هم څونه خلک دي هغوی ته لیږو. زما پښتنه په دې اړه باندې وه چې په کراچۍ کې خلک د خپلې ژبې یا د دې ادب نه د لرې کېدو تاسو څه علت ګڼئ؟
زما خیال چې ستا دا سوال چې دی د دې دوه پورشنه دي، دوه برخې دي. یعنی اولنۍ برخه که چېرې مونږ د پښتونخوا سره نسبت کړو، هغلته چې کوم صورتحال دی د نوي کول او بیا د ادب سره د کمیټمنټ، نو زه دا ګڼم چې نوی کول چې دی د پخوا په نسبت اوس په نوو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب طرف ته ډېر زیات مایل شوی دی. داغی سے وجوہات شتہ دی پاگی کی دٹولو نغٹ خبر خدا دا چھے زمون پس گولونو کے پا کالیجونو کے پا یونیورسٹو کے چھے کم پروفیسرز دی یا ڈاکٹرز دی او پاگی کی چھے کم پروفیسران او ڈاکٹران مثلا دخبل جب سر دخبل ادب سر تڑلی دی نو داغی دلان دی چھے سمر مثلا سٹوڈنٹس وی شاگردان وی دا یو قدرتی او نفسیاتی او نے امر دے چھے دخبل پروفیسر اگا اثرات چھے دی نفسیاتی اثرات آغا پو شاگردانو باندې خامخا غورځيږي نو زه دا ګڼل شم چې د یو پروفیسر لاندې لږ تر لږه 50 کسان نوي الکان داسې وي چې هغې د دې ژبې او ادب د طرف ته راغب کیږي. همدغه وجه ده چې په نن وخت کې ته کتلی شئ که په خبر کې کالجونه یونیورسټۍ دي که په ملکنډ کې دي که په مردان کې دي که په چارسده کې دي پاگ کے نوی زلمی چیری آغا ڈیر پ دلچسپی سر او گرم جوشے سر لی گیا دی سو پختو کے ایم فل کبھی سو پختو کے ڈاکٹر جوڑے گی نو خبر دا چی ز کم از کم دے حالاتوں نے مایوس کرنا ہے زدا گنم چھ نو جنریشن چ دے آغا مخ ترا رازیم مرا روانم دے او دا نو جنریشن چ دے دا بزان سر پد خپل زړونو دماغونو کې نوې مطالبه راوړي نوې غوښتنې به راوړي هغه غوښتنې به د خپل ادب نه کوي او کوشش به کوي چې هغه غوښتنې په دې ادب کې کمی وي چې هغه غوښتنې دې را پوره کړي. دا یو خبره شوله. د کراچۍ مسله بیا داسې ده چې هغه د پښتونخوا نه مختلفه ده.
د کراچۍ مسله د پښتونخوا نه بېله ده.
بېله ده، مختلفه ده. د هغې یو وجه دا ده چې که څه هم اوس دلته کې هغه د ډومیسایل کیسه پیدا شوې ده او د ډومیسایل په بنیاد باندې مخ پر وړاندې دا کېدای شي چې مونږ مثلا سند گورنمنٹ سره کینو دا غیر د خپل ژبې د خپل ادب د ادارو د قیام وغیرہ خبره وو. خو د دینه مخ کې د دې خبرو گنجائش نه وو. چې نو گنجائش وکړه پیدا کیږي زه ګومان کوم چې اوس په دې وخت کې دا گنجائش نشته چې مونږ د راپاسو د سند گورنمنٹ نه دې څه قسم مطالبه وکړو. خو په نږدې را روان وخت کې بیا دا دی چې مثلا سند گورنمنٹ زمونږ د ریډو مسایل غوښتنه کوي نو چې کله مونږ ریډو مسایل ضرورت پوره کړو د هغې په بنیاد باندې مونږ سندي شهریان شولو. نو په حیث د سندي شهري بیا زه هم دا غوښتنه کولی شم چې صاحب زما ژبه چې ده هغې ته دې په هغه نظر وکتلی شي په کوم نظر چې دلته اردو ته یا سندي ژبې ته کتلی کېږي. همدغه شان د ژبې سره د ادب مسله تړلې ده نو چې د ژبې مسله حل کېږي ورسره به د ادب مسله هم حل کېږي. د ادب مسله چې بیا حل کېږي دلتا اکیڈمی دغه کې راتلی شي یا څنګه چې پېښور کې دغه دی دا پښتو بورډ دی دغسې بورډ وغیرہ چې دي هغه هم راتلی شي خو دا به وخت هم اخلي او لا پکې وخت شته دی. پښتنو خپل ځان دې سیس ته لا نه دی جوړ کړی. دا هغې غټه وجه دا ده چې پښتانه دلته صرف د مزدورۍ دپاره راغلي دي او د مزدورۍ نه بیا هغه خلک چې د خپل ژبې او ادب سره د دې یو کمیټمنټ دی یو جذبه ده یو همدردی ده نو دا څومره کار چې دلته کېږي هغه لږ دی که ډېر دی خو هغه داسې دی چې دا پښتنو سره چې کم اضافي وخت وي د خپلو معاشي سرګرمو نه زیات چې د هغې سره کم وخت وي په هغه زیاتي وخت کې کار کوي او دې د ژبې دپاره څه نا څه خپله اساسه چې د هغه په ریکارډ باندې پرېږدي. هغې کې مونږ دا ویلی شو چې اوس یوازې جرس د بیجرګه په 13-15 کالو کې چې جرس د بیجرګې کوم کار کړی دی په حیث د جرګې یا د دې جرګې په توسط کوم کتابونه دلته چاپ شوي دي نو هغه په 40 کتابونه چاپ شوي دي او ښه معیاري کتابونه چاپ شوي دي. افسانې پکې راغلي، نظمونه راغلي دي، غزلونه راغلي دي، خاکې راغلي دي، داسې نور ډېر. نو زه دا ویلی شم چې په کراچۍ کې څوک چې کار کوي هغې کار کړی دی او هغې کار کوي. دا بله خبره چې د هغې سره هغومره وخت نشته څومره چې ورته په کار دی. انشاءالله مخ په وړاندې به داسې حالات هم راشي چې دوی به وخت پیدا کړي او نور به هم ډېر کار وکړي.
مننه د مشال ریډیو اوریدونکو. قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی چې د خبرې کولې. دلته یو دما اخلو او د دمې وروستو بیا بیرته راځو.
بسی دانو نا پر دکھ رو
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د مشال ریډیو اوریدونکو د سندری رستو بیرترازو قیصر افریدی صاحب چې لیکوال دی شاعر دی ډیر سر موجود دی د کراچۍ نه د سر مخبري اترې کولې د دوی د ژوند په اړه د دوی د کار په اړه قیصر افریدی صاحب مونږ خصوصا خبري واورې دي که خپل کلام یا سو شعرونه اوریدونکو ته وړاندې کی نو اوریدونکو وتی هم مزه واخلي
ډیر خدای نیازلی صاحب ستاسو عمر دی او ماته منظور دی اوریدونکو ته یو غزل واورم لمن يم چې خوخ وي شي
مننه
د غزل مطلب عرض ده
زغلې شویم
سووایم کغلې خیم زغلې شویم سووایم کغلې خیم
مکالمشم که په خپل زړګي لیکلې خیم
او شعر دې لګ بزهم په دې ځمکه ځان زباتنه وکړم لګ بزهم په دې ځمکه ځان زباتنه وکړم لګ د وریزو د حجاب نه راوتل خیم او د خپل وجود د خرسانه مې اراده نشته لا د خپل وجود د خرسانه مې اراده نشتله د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
خو یو ورځ دی راته وې چې خبر واوره زلا تر اوسه درته وګیم غوږ نیولې خیم او پخپل مون کدردانی د خپل ځان نه کوله راز شکمار استا پلاسو شوکېدل خیم راز شکمار استا پلاسو شوکېدل خیم او فریب زده خلوصا بل چاته بحال نه وای د خپل ژبې په لوزونو را تړلې خیم او مقتدا مړه په چوکی چوکی درد مې گزارن نه کیږي زه د قیصر غوندې دردونو کې پیرلې خیم
ډېره مننه قیصر ابریدی صاحب کو یو بل کلام وړاندې کی او اوریدونکو ته ډېر خوند به وکړي او ډېر خوند موږ واخیستو وکړه د سترګو او نظر پشانی مینه وکړه
که مینه کاندې د قیصر پشانی مینه وکړه
یو ځل بیا دا
وکړه د سترګو او نظر پشانی مینه وکړه که مینه کاندې د قیصر پشانی مینه وکړه او بیا د بیلتون سواره دی راشي تا دی وغورځوي بیا د بیلتون سواره دی راشي تا دی وغورځوي ته خود څړکه او پر هر پشانی مینه وکړه او د علم څوک به را ټیټه شي او څپ پدې کړي یو زل د چا سره د غر پشانی مینه وکړه
واه واه واه
مننه او د خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشنده خپل کائنات سره د نمر پشانی مینه وکړه
واه واه
او ساحل تراشه خوسینه ته دی واپس وګرځه چپې چپې د سمندر پشانی مینه وکړه او شعر د یوې جلکې پرون د خپل مینه ځوان ته وایل اوس چې مین شوې نو د نر پشانی مینه وکړه د کراچۍ ستړی میلمایم درنګ لبیا روان یم ما سره خاص د پېښور پشانی مینه وکړه
قیصر صاحب دا کل بیا وایا
د کراچۍ ستړی میلمایم درنګ لبیا روان یم ما سره خاص د پېښور پشانی مینه وکړه او قیصر پام چې سوداګانې دې را پرې نه باسي خپل وګو سره د سر پشانی مینه وکړه
مننه قیصر افریدی صاحب ډیر خوندور شعرونه تاسو وړاندې کړه که یو غزل یا شعر بل اوریدونکو ته ووایئ نو ډیره مننه بئ ستاسو د پښتو ژبې ادب لپاره کار د چانه هم پناه نه دی او اوریدونکي د دې نه ډیر خوند اخلي
نیاز علي صاحب ستاسو امر دی په سر په سترګو هیڅوک درته نه راځي پخپله به یوړې ژوند وچن وړی ده تر ګوګله به یوړې او غم د سر وېخته دي هر وجود پہ خایسته وی
غم د سر ویخته وی هر وجود پہ خایسته وی
غم د سر ویخته دی هر وجود پہ خایسته وی تل بد پسر وی تل تر تل بے اوڑے
تل بد پسر وی تل تر تل بے اوڑے
او گرانے پد خلک د خبرو یو غنچک دے گرانے پد خلک د خبرو یو غنچک دے تا تم ساتل دے خکل بے اوڑے
تا تم ساتل دے خکل بے اوڑے
تا تم ساتل دے خکل بے اوڑے او دی کی سو گلان د پیغامونو دی تڑلی
دے کے سو گلان د پیغامونو دی تڑلی
دے کے سو گلان د پیغامونو دی تڑلی سپکون دے پارسل لے تر کابل بے اوڑے
سپکون دے پارسل لے تر کابل بے اوڑے واہ
او شعر دے دلتا فسادی بیانیے دی وارد مشے دلتا فسادی بیانیے دی وارد مشے موم خول گئے براوڑے او شڈل بے اوڑے
منہ کھل گئے بروڑی اور شڈل بروڑی
او سور خودیو سا در سر سہرا نور دا سور خودیو سا در سر سہرا نور دا مڑ چی دن مرو نکڑی نوحالا بھائی اوڑے
مڑ چی دی مرو نکڑی نوحالا بھائی اوڑے
نوحالا بھائی اوڑے او ولی در نو پختم چی چا تور روانی ہے
ولی در نو پختم چی چا تور روانی
ولی در نو پختم چی چا تور روانی لاس کی دے ڈالائی دا تر محل بھائی اوڑے
لاس کی دے ڈالائی دا تر محل بھائی
اوڑے او مڑ مشی کے سرا پا غزل استڑے مشی
مڑ مشی کے سرا پا غزل استڑے مشی
مڑ مشی کے سرا پا غزل استڑے مشی پیٹ دا ازل دے تر اجل بھائی اوڑے پیٹ دا ازل دے تر اجل بھائی اوڑے
پیٹ تر ازل تر اجل به وړي ډېر مننه قیصر اپریدی صاحب د وخت را کولو د مشال لیډو اوریدونکو تاسو دا قیصر اپریدی صاحب کلام په خپل دغه نه اوریدو دلته یو د ماخلو یو سندرب ورو او بیا بیر تر ازو
شطور پہ گیا بنا اور دے زل گیا بنا اور دے زل گیا مزے مزے کرنا بنا اور دے سل گیا بنا اور دے سل گیا لائے مر گ یم چې پتا مې نه دما مینور دے زړګیا مینور دے زړګیا
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو به تر ازو په دې خبرونه کې تاسو اورئ چې لیکوال شاعر قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی د کراچۍ نه. قیصر افریدی صاحب تاسو چې څنګه خبرې وکړې نو یو خو مقتدا پته لګی چې تاسو کتابونه چې دي هغه زیاتره د شاعرۍ په باره کې دي او بیا پاغي کې ځنې د نثر هم شامل دي. آیا په افسانی طرف ته تاسو رجحان چې کوم دې تل دې پاغه تاسو لیک کړه دې او کنه لیکړه کپ دې اړه اوریدونکو ته وای؟
بالکل یا ځلی دا ډېر ښه سوال زکه دی چې د دې سره زما څه خبره تړلې دي. نو هغه خبره چې زما سره تعلق لري یا زما د هنر سره تعلق لري یا زما د هنري وارداتو سره تعلق لري نو ولې دغه خبره زما دوستونکو اوریدونکو ته ونه رسیږي؟ دا حقیقت دی چې زما اوس یو مسوده تیار ده د افسانو چاپ شوې نه ده، خو نږدې وخت کې امید لرم چې چاپ شي. اوس بنیادی سوال دا دی چې د افسانې سره زما رشته چې ده دا څنګه پیدا شوه. نو دا ما د دې کتاب ابتدایي خپلو خبرو کې هم لیکلي دي. دا یو ډېر عجیبه غونې کیفیت دی، شاید زما شخصي کیفیت وي، شاید د نورو لیکوالو هم دغسې کیفیتونه وي، خو زما د ژوند او زما د فن په ما کې یو ډېر عجیبه عادت تا دی چې یو شی، یو خبره، یو کار زما د منصوبې برخه نه وي، د پروګرام برخه نه وي. یو ناګهانه په استراري ډول زه یو څیز ته لاس واچوم دا عریضي وخت دپاره، خو تر څو چې هغه عریضي لمحې ختمېږي دغه کار سره زما لاس او اعصابو او نفسیاتو دومره منلې وي چې مخ په وړاندې بس ما ته خوند راکړي. نو دا د افسانو کتاب هم دغه سو دی کې یو کیسه داسې ده چې هغه ما په هر حال لیکل غوښتل. هغه که د افسانې د معیار مطابق وي که نه وي، خو ما وایي چې دا د کاغذ احاطې ته راشي. هغه چې ما ولیکل شل یوویشت صفحې ته جوړېدې، د هغې نه پس نه زما د مزاج ما ته داسې یو دغه راغلو چې نو که ته دا لیکلی شو خو ته نورې افسانې هم لیکلی شو، نو بیا نورې ولې نه لیکې؟ نو په دې تیر لږ غوندې وخت کې ما سره روغ څوارلس افسانې لاسته راغلې. هغه څوارلس افسانې نورالامین یوسفزي چې د افسانې ځان نه یو نوم دی هغه پرې سریزه لیکلې ده، او ما سره اوس په تیار حالت کې پرتې دي د مسودې په شکل کې، او هیله من یم چې یو څه وخته پس څه بندوبست به د چاپ وشي. نو دا د افسانې په باره کې ستاسو د سوال هغه جواب و.
نو که اوریدونکو ته ووایه چې مطلب وخت ورکول خو ډېر ګران کار دی چې ستاسو د افسانو چې کوم د مجموعه ده یا د کتاب دی دا تر کوم وخته به هغوی ترلاسه کولی شي یا مارکیټ ته چې کوم دی راتللی شي؟
داسې ده چې زموږ خپل چې کوم شخصي او ذاتي معاشي حالات دي، نو هغه خو موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د کتابونه هم لیکو بیا د کتابونه چاپ هم کو. زه د کلاسیک خپرندویه ټولنې د مدیر نعمت الله صدیقی د هغه د مینې منندوی یم چې زما زیاتره کتابونه هغه چاپ کوي، خو که د هغه نه پاتې شي نو د هغه دومره دلچسپي پکې ارومرو وي چې که هغه وس رسېږي نو نورو پبلیشرانو سره چا سره خبره وکړي او کوشش دا کوي چې زما لیکنې چې دي چې هغه بې چاپه پاتې نه شي. نو دا ځل هم د هغه سره زما چې کومه پرېکړه شوې ده په همدې خبره شوې چې هغه ما ته وایي چې بس تا مسوده تیاره کړه، ستا کار تر دې ځای و ستا کار ختم شو، د دې ځای نه مخکې زما کار دی که زه یې خپله کولی شم او که بل چاته سپارښتنه کوم، خو دا کار به په څه صورت کې وه. نو فی الحال بس هغه ته په انتظار یم انشاءالله.
منګ هم هیله من یو چې ستاسو د افسانو د کتاب یا د مجموعه زر تر زر منګ ته او نور اوریدونکو ته او د دې مینوالو ته ترلاسه شي. قیصر افریدی صاحب، په کراچۍ کې د مختلفو بیلابیلو ژبو چې کومې ادبي ټولنې دي د هغوی لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي، پښتو ژبه یا ادب په کې تاسو په کوم سټیج باندې نه یا څه ګڼئ چې ډېر پروګرامونه کیږي لیک کیږي یا هغونه ځای ورته ورکول کیږي کوم چې نورو ژبو ته ورکول کیږي؟
والا دلته کې د نورو ژبو خبره چې تر څو ده نو زه ګڼم چې پنجابي یا بلوچي یا سرایکي دا ژبې خو د ټولنو په حواله د ادبي کار او کردار په حواله په میدان کې دومره نه ښکاري. ظاهره د اردو ژبه ښکاري، هغه د دې ملک ادارتي ژبه ده، دفتري ژبه ده، نو د هغې اهمیت چې دی هغه په خپل ځای د یو ضرورت په طور هم شته. بیا سندي ژبه ده، او سندي ژبه چې دا د سندیانو ژبه ده دا دلته په نصاب کې وجود لري، او کومه ژبه چې نصاب ته دننه شوه د هغې څه ناڅه شکل کې هغه اهمیت چې دی د وګړي په شکل کې هغه مخې ته راځي. او د سندیانو د ټولو نه ښه خبره چې د ژبې په باره کې د هغه دا ده چې هغې د ژبې سره مخلص دي، ژبې ته اهمیت ورکوي، ژبه زده کوي، لیکل زده کوي، ویل زده کوي. همدغه وجه ده چې هغې خپله ژبه نصاب ته هم رسولې ده. نو دلته کې چې تر څو پورې د پښتو خبره ده، پښتو ظاهره ده چې هیڅ قسمه اداره نه لري کراچۍ کې. دغه شخصي ټولنې چې دي دغه دي کار کوي، او دا هم داسې نه دي چې ګنې مثلا دې ته چاته سرکاري سرپرستی حاصلوي، بس دا دلته چې کوم خواران مزدوران دي د هغې د خپل وخت او د خپل جیب نه چې کوم څه زیاتی کوي نو هغه دې ژبې ته ورکوي،
خپل مرسته ملاتړ باندې د هر څه کوي دلته په کراچۍ کې.
بالکل همداسې ده. بیا دلته داسې وي چې لکه آرټس کونسل دی، په هغې کې پروګرامونه کیږي، یا مثلا کال په کال ادبي میله وي وغیرہ وغیرہ. نو په هغې کې دا وشي چې پښتو ته، سرایکې ته، هندکو ته، د نورو ژبو ته چې کوم وخت ورکولی شي، ظاهره د اردو ته خو زیات وخت ورکولی شي، د نورو ژبو ته بیا یو یو ګنټه وخت ورکولی شي، یو ګنټه وخت پښتو ته هم ورکوي. خو دې زمن کې زه بیا زیاته ډیپ یعنی ژوره تبصره ځکه نه شم کولی چې د پښتو دپاره دغه پروګرام دغه موضوعات ټاکل دا نو بیا د چا کار دی. دې زمن کې مونږ سوکم په اعتماد کې نه اخلي نه اخیستل یو. زیاتره دا دی چې د پښتونخوا نه عباسین یوسفزی چې دی نو هغه دغه زیاتره رابطې د هغه سره کیږي، ظاهره دا پروګرام به هم د هغه لخوا ټاکلې کیږي. او مونږ ته بیا زه په کې یو دوه ځله شریک شوی یم، نو مونږ ته بس موضوعات راکړي چې په دې موضوع باندې به ته خبره کوې، نو بس چې کومه موضوع راکړي په هغې باندې خبره وکړو، هغه هم بیا په اردو ژبه کې کول وي، په پښتو کې نه وي، بس صرف لټر موضوع چې دا هغه پښتو لټریچر وي.
دلته چې کوم پښتانه میشتي هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي چې خپله ژبه مورنۍ ژبه باید هیره نه کړي، خپل ماشومانو ته دا یاد وساتي؟
ولې هغې ته پیغام ورکول به صرف دا وي چې هغه یو شاعر دی، د پښتو نشم ویلی نوم یې رانه دې وخت هیر دی، خو د هغه یو شعر دی چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. نو سمه ده، مونږ د کراچۍ غونې په یو داسې ښار کې اوسېږو چې دلته کې ډېرې زیاتې ژبې په چلن کې دي، زموږ په لارو کې، په کوڅو کې، په بازارونو کې. د دومره ژبو په منځ کې خپله ژبه قائمه ساتل، باقی ساتل، خپله ژبه نه هیرول، دا یو ډېر لوی ازمیښت دی، یو ډېر لوی جدوجهد غواړي. او دا جدوجهد چې دی هغه په کراچۍ کې میشت چې کوم میندې او پلاران دي، دا باغی کوي چې خپل بچی یعنی ظاهره د پلارو کوسو کې هغه بچا سره پنجابی کې خبرې کوي چا سره سندھی کې خبرې کوي نو سندھی به په غالب کېږي پنجابی یا اردو به په غالب کېږي اوس د دې غلبې په نتیجه کې کچیرې دا وشي چې د هغې هلکانو د لاس نه خپله ژبه وخوېږي نو دا به بکمالي وي دا به لوی نقصان وي او که دا وشي چې نورې ژبې دې هم زده کړي خو د نورو ژبو تر څنګ خپله ژبه دې هم ورته زده وي نو بیا په کار دا دی چې په کورونو کې خپل بچي د داسې یو عادت سره مخ کړي چې هغې د خپله ژبه چې ده دا په هیڅ صورت هېره نه شي. نن سبا د میډیا ذریعې هم ډېرې دي، رابطې هم ډېرې دي، سوشل رسنۍ هم ډېرې دي، که یو څوک وغواړي نو د هغه نه هېڅکله هم خپله ژبه نه ورکېدی شي او نه تیارېدی شي. دا زما پیغام دی.
ډېره مننه قیصر افریدي صاحب مشال ریډیو ته د وخت راکولو. اورېدونکو زموږ د نننۍ دا خپرونه به دې ځای پای ته رسي. موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکښته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سلور پین دکانا